وای چې دا آب استادانه د استاده مانلا ولاړ یو په نو ولاړ یو په خو کیسپی
ستړي بشي دا مشال ریډیو ده د دوه بجو د دې خبرې غړې د کوربه په هیڅ سما مجد برابر نه کی هلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره را سره انیسا اجمل او د ټیکنیک لپاره را سره جاناتن رامریز کارشیا ملګرتیا کوي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د صنعتي زونونو جوړولو حکومتي پلان د دې غړې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم لرو د خپرونې پر وروستۍ نیمه کې بعد دوه ونې د خپرونې مشالونه او د سولې پر لور واورئ خو اول خبرونه علي سالمانی
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په چین کې به د راتلونکي زیارت په ورځ د چین پاکستان اقتصادي کوریډور په اړه غونډه کیږي د پاکستان د دفاع وزیر د اسرائیل د یو وزیر د خبرو وروسته د هیواد ته د ایټمی برید ګواښ کړی دی او نن په روس کې داغي پوځي الوتکې د حادثې په لړ کې ویر دی چې تیر ورځ غورځېدلې وه د خبرونو تفصیل د پاکستان چارواکي وای د چین سرخر بیجینګ کې بعد راتلونکو زیارت پورس د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د غړي همکاري د کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د منصوبه بندي او پرمختګ وزیر او د سلور واړو صوبو اعلی وزیران ګډون کوي د پرمختګ او منصوبه بندي وزارت تیر شپه په یو بیان کې ویلي وفاقي حکومت هڅه کوي چې د ټولو صوبایي حکومتونو په مشوره د منصوبې ته حتمی شکل ورکړي بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په سوابه کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د ټولګوندي سي غونډي وادي پوره کړي او خیبر پختونخوا ته د پدې راهداري کې خپل حق ورکړي عمران خان زیاته کړه
کله چې بې انصافي کیږي نو ګډوډي رامنځته کیږي کله چې په یو هیواد کې چاته حقونه نه ورکول کیږي نو هلته حالات خرابیږي په بلوچستان کې ولې ګډوډي ده ځکه چې د دغې صوبې خلکو ته د حقونو نه ترلاسه کېدو احساس شوی دی
دا عمران خان چې پرونې په سوابه کې یوې جلسې ته خبرې کولې یو شمیر سیاسي ګوندونه تور لګوي چې وفاقي حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خیبر پختونخوا بلوچستان حکومت له پامه غورځوي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي د پاکستان د دفاع وزیر اسرائیل ته د اټمی برید ګواښ کړی دی رپورټونه وایي دا سخکاری چې خواجه آصف دا ګواښ دغه خبری ادارې د خبر په جواب کې کړی چې د دروغو خبرونو د خپرولو لپاره مشهوره ده د اسرائیل د دفاع وزیر وضاحت ورکړی چې ای ډبلیو ډی نومي خبری ادارې د دې هېواد د پخواني وزیر موشی آلون په حواله هغه څه خپره کړي چې نوموړي نه دی ویلي ای ډبلیو ډی ادا کړی وه چې موشی آلون ویلي که پاکستان شام ته ځمکني ځواکونه واستوي نو اسرائیل به پاکستان په اټمی برید د پاکستان د دفاع وزیر په خپل ټویټر لیکلی اسرائیل دا هیروي چې پاکستان هم ایټمی وسله لرونکي هیواد دی پاکستانی چارواکي وایي د خیر سګالې د جذبې تر مخه یې 240 هندي کب نیونکي خوشي کړي چې دا راز د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ کړکیچ کم کړل شي پاکستانی چارواکو پرون رسنیو ته وویل دغه کب نیونکي 13 ورځ د کراچۍ له یو جیل څخه خوشي کړل شو د کسان څخه باندې یو کال مخکې په دې تور نیول شوی و چې په سمندر کې د پاکستان حدود ته اوښتي وو د پاکستان او هند ترمنځ سمندري حدود غیر واضح دي چارواکو زیاته کړه چې نور 219 دی کبنی ون کی با دراتلون کی میاشتې په 15مه نیټه خوشی کوي په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای وای د کورمی جنسې نه بې کوره شوي خلکو ته د ستنېدلو لپاره نور یو هفته وخت ورکوي چې له نن یعنی ګل رسی نه شروع کیږي او د جنوري تر 2مې نیټې به جاري وي د یاد ادارې یو چارواکي مجاهد علي تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل که دا وار هم کوم خلک پاتې کیږي نو د هغوی د کډوالۍ حیثیت به ختموي او په ستنېدلو کې به ورسره نورې مرستې نه کیږي
څنګه تاسو پته ده زبرست میاشتې کې ریټرن وشولو خو هغه کې یو بنیادی وجه خلکو دا خیره سمودا میسج نه رسیدلې نو د دې کې پی ایچ ایف او ډی جی ایف ټی ایم ای دا ریکوست ته ټولو چې را مو به یو ځل بیا دې خلکو ته چل سر کو یو هفته پورا که هفته سب دوی څوک نه راغلل سیمپلی با هغه بیا مو ډی رجسٹر کو
خود کور می جنسه سیاتره کډوال وای چې تر سوې پسیمو کې امنیت نه ویټینګ شوی ترغی خپل کورونه ته نه ستنیږي پرن په پنجاب او د اسلام آباد په جنوب کې د دن لوچی د غاړو ټکر په نتیجه کې لکتر لګل لس کسان مړو غن شمیر ژوبل دي چرواکی وای په حافظ آباد کې د دن لوچی د یو بس د ټکر په پیخه کې شپږ تنه وشل شو لس ژوبل دي د غسیل ملتان سره نسته په خانیوال کې دوه ټرکونه له بس سره جنگیدلی چې پکې یو تن مړ او وشل ژوبل دي له فیصل آباد سره نسته په بیا په ماناوالا کې یو موټر له موټر سایکل سره جنگیدلی چې پکې په موټر سایکل سپور تن مړ شوی دي د ملتان په ختیځ کې بیا یو موټر سایکل له ټرک سره جنگیدلی چې پکې په موټر سایکل ناست تن مړ او دوه مسافرې خزي زخمیانې شوې دي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د هلمند امنیتی چارواکی وای چې دغه ولایت د امنیتی دفتر مشر په موټر ځانمرګي بریت شوې ده د هلمند د والی بیان عمر زواک نن مشال ویډیو ته ویل چې په مرکز لشکرګاه کې دغه بریت پترس کې یو پولیس وشل شوی او درې نور زخمیان دي او د امنیتی دفتر مشر سمنوال ګلی خان ته زیان نه دی رسیدلی د پیښې سیمواري چا نه ده منلې نن پروس کې داغه پوزی البتکه د حادثه په حق لا پکامي کچ ویر لمنسل کیږي چې تیر ورځ په تور سمندرګي کې ورسېدل دا او پکې د چارواکو په وینا سوار ټول دونه وی کسان مړ شوی دي چارواکي بای په وشل شو کسانو کې د روسي د پوز د موسیقي د سانګي کارکونکو شامل وو د غلطکه د روس د سلګریز مقام سوچي نه د شام لاتا کې خرته روانه و چې لږ وخت وروسته په سمندر کې اوغرسېده د روس لسمشر ولادمیر پوتین تیر شپه ویل د دې پیښې د وجوهاتو معلومول لپاره به پراخه پلټنه کیږي او د قربانیانو نو لکورنی او سربا لازما مرسته وشي او د برتانیې پاپ سندرغاړي جارج مایکل د 53 کلونو په عمر کې لنړې څخه سترګې پټې کړې بی بی سی خبری ادارې د جارج مایکل یو ویان د سینډي برګر په حواله ویلي چې جارج مایکل پرون د انګلند په اکسفورد شهر کې په خپل کور کې د زړه حمله له وجې مړ شوی دی نوموړي زیاته کړې چې مایکل کومه ناروغي نه لرله پولیس چارواکو ویلي د جارج مایکل مرګ د کومې مشکوکې پیښې په نتیجه کې نه دی شوی او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو لو زم همکار رفت انجم درته د کرنسو بایو د سوانی موسم حال وای
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 73.50 پیسې خرڅل کیږي او په 73.80 پیسې خرڅیږي یو یورو په 102.50 پیسې او په 42 روپے یو درهم په 1.45 روپے او په 1.50 روپے یو پاؤنڈ په 1.80 روپے خرڅل کیږي او په 2.50 روپے خرڅیږي یو ریال په 3.50 روپے او په 8.80 روپے یو افغانۍ په 1.75 روپے او په 2.25 روپے په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي او اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورش غنټو کې به په پیښور بنو او کوټه کې موسم خشک او یخ وي په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 2 په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 45 سانتي ګریډ او کم نه کم -2 وي
اوبیدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږه همکارې انیس اجمل او د موسم حال او د کرنسو بای درته رفت انجم وړاندې کولې د دې روانې خبرونې ځینې راپورونه دادي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا حکومت دا دریځ لري
د دې حکومت نو مخکې کوم فیزیبلټی جوړه شوې وه کې مغربي روټ چې کوم ذکر وو موږ به ډیمانډ کوو دا مغربي روټ او چاینا ګورنمنت د خوا موږ ته پوره پوره یقین دی راکړي چې مغربي روټ د سی پی کې سره
د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د ځوانانو لپاره تګلاره کې د ځوان کل لپاره سدي
دو کال پروگرام دے کسی دید پارا مختلف قسم ٹریننگ دی اویئرنس پروگرام دی دے پارا جگہ میں کیپیسٹی ٹریننگ پروگرام دی تعلیم دا پارا دی تقریبا 102 ارب روپے دی پارا پکی مختص کری دی
او دا درگای دا بیر یا اٹھال دا خبر و شاعر ڈاکٹر عبدالخالق زیار دا دی فانی دنیا نا ستر کے پٹی دی
جو دمینی پتر جگا شمل کر دی او کپنو راشتم نیش گر جار کنگا دی راشا
خبرونه پروسته نیمه کی با مشالونه او د سولې پر لور ونی د خبرونه اوري د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاړه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. شپږم چین پاکستان جوائنټ کوارډینیشن کمیټه یا جی سی سی غونډه به د راتلونکي زیارت په ورځ د چین په بیجنګ ښار کې کیږي چې پکې به د صوبو اعلی وزیران د وفاقي حکومت په بلنه ګډون کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملای غړی شوکت یوسفزی وایي چې وزیر اعلی پرویز خټک به په غونډه کې د غربي سړک په شمول د نورو یو شمیر پروژو غوښتنه کوي. تفصیل احمد الله.
د منصوبه بندی او پرمختګ وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شپږمې جوائنټ کوارډینیشن کمیټې غونډه کې به د چین پاکستان اقتصادي رهداري تر لاندې د روانو منصوبو جاج اخستی شي او پر راتلونکو پروژو به خبري او اتفاق کولای شي. د غونډې په حق لا د منصوبه بندی او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې سی پیک د نړۍ د سیمه ییزو مرستو تر ټولو لوی پروژه جوړه شوې ده او په تیرو دوه کلونو کې پر ډېر تیزی سره عمل درآمد روان دی. د نوموړي وینا چې د صوبایي حکومتونو سره د مشاورت وروستو په ټولو صوبو کې با صنعتي زونونه جوړولی شي او په لومړۍ مرحله کې با اته صنعتي زونونو لپاره مذاکرات کولی شي. د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعلی پرویز خټک با په غونډه کې د غربي سړک په شمول د نورو یو شمیر پروژو غوښتنه کوي.
د دې حکومت نه مخکې کوم فیزیبلټی جوړه شوې وه کې مغربي روټ چې کوم ذکر و مونږ به ډیمانډ کوو دغه مغربي روټ او چاینا ګورنمنت د خوا مونږ ته پوره پوره یقین مغربی روٹ سی پی کی سرا سیکنڈ منگا دا تیارے کڑے دے چکم دا ریلوے نظام دے سنگا چی دی پا لاہور کے کڑے دے اور انس ٹرین پا نم باندے دا سی منگ پینزر ڈسٹرک دی صوابے نوخار چار سدا پشاور مردان چی دا سی یو ٹرین سرویس دلتم شروع شی سیکنڈ دادا چی حسن عبدال نا تر حویلو پوری آلریڈی یو لائن شتا اور پیخور نا درگئے پوری یو ٹرین لائن شتا منگ وہ چی دا ایکسٹینڈ کی تر بشام پوری چی دوار آڑکو تا منگ تا دا ریلوے لائن
د ذکر دا چې تیره میاشت د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر په سی پیک کې دغې صوبې ته د ونډې نه ورکولو په معامله پېښور های کورټ کې د وفاقي حکومت پر ضد درخواست جمع کړې وو چې پکې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې د سی پیک د غربي لارې په اړه د جزئیات په ډاګه کړي. چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه کې د پښتنو د حق لپاره اواز پورته کوونکي ډاکټر سید عالم محسود د غونډې په حق لوایي
منگ وزیر اعلی صاحب تمرا تیار دی کچرتا دی دا کیس التا ٹیکو کی نو نن ہم گٹلی شو ریلوے او گٹے التا موٹروے او گٹے التا دے اوگو دے بجلی منصوبے او گٹے التا زنتی زونو نا تجارتی مرکزو نا او گٹے تو کدا او گٹو نو بیاکو ٹکتا تو کب زمن والا کیس کی کونے شی نو دا بڑے زیادی بھی کا زمن گٹا ہونے کی دے دے التا نمانی دے دے ہوئے چی او زب پر دیکھے اختلاف لرم خودیش تا چیدہ چینو وفاق بدے دا پخپو کے پریوزی ہر اگر شیبہ ورکی چی کم دے غواری
دیا دونے دا چی پختانو او بلوچ سیاستوال تور لگوی چې د پاکستان مرکزی حکومت د دوی لسیمو تیریدونکو لارې صنعتي زونونه او نورې پرمختیایي پروژې پنجاب ته اړولې دي خو د مسلم لیگ نون حکومت دا نه مني او وایي چې د منصوبه کې د ټولو صوبو حقونه خوندي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وکی. د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوانانو لپاره نوی پالیسی عملی کولو په لړ کې د صوبې په ځوانانو غږ کړی چې د فنډونو استعمال لپاره دی خپل وړاندیزونه حکومت ته ولیږي. تفصیل لګولای یاست.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وین مشتاق غنی تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ځوانانو لپاره اعلان شوې پالیسۍ باندې عمل شروع شوی دی او ټولو صوبې ځوانانو ته ویل شوي چې د مختص شوو پیسو استعمال لپاره خپل وړاندیزونه ولیږي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه
یہ ہارڈ ڈسک کے پانچ پانچ دس دس
دی وای له مختلفو ضلعو څخه تر لسو یا له دې زیات وړاندیزونه راتللی شي. د هغو وړاندیزونو جاج لپاره یوه کمیټي جوړه کړل شوې ده. هغه کمیټي به حتمی پریکړه کوي چې آیا واقعي په دغو وړاندیزونو یا پر پروژو پیسې ولګول شي او که څنګه. دغه کمیټي به د دې خبرې جاج هم اخلي چې آیا له دې سره ځوانانو ته څه ګټه رسیدای شي او که نه.
حکومتي وند مشتاق غنی ویل چې بنیادي مقصد هغه پروژو ته ترجیح ورکول دي چې ځوانانو ته ګټه ورسیږي.
د ځوانانو لپاره د صوبائی حکومت پالیسی مسودې جوړونکې ادارې مشر عثمان لمشال ډوسر په خبرو کې ویل چې په نوي پالیسی کې د ځوانانو معاشي، سماجي او سیاسي وړتیا نور پیاوړې کول دي. نوموړي د دې لپاره د حکومتي فندونو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
دوه کاله پروګرام دی چې د دې لپاره مختلف قسمه ټریننګونه دي، اویرنس پروګرامونه دي، د دې لپاره چې کوم کیپیسټي ټریننګ پروګرام دي، تعلیم لپاره دي تقریبا 102 ارب روپۍ دي، د لپاره په مختلف سړي دي، سپورتس لپاره د کھیلونو لپاره چې کوم دي تقریبا 3 ارب روپۍ سپورتس ګراوندونه لګیا دي جوړي.
د عثمان په خبره د لورو پروتو سیمو د ځوانانو لپاره هم پروګرامونه شامل دي چې له دې پالیسۍ نه ګټه پورته کړي. بیا د خیبر پښتونخوا د ځوانانو اسمبلی مشر عابد اتوزی له مشال ډوسر په خبرو کې د صوبایي حکومت نوی پالیسۍ ستاینه وکړه. خو وی ویل
کې پیچه کې ډېر سیزونه دا سری چې اگر ډېر خدي سره د ډاکومېنټېشن حدا پوري پریکټیکلی یا کومګه وګورو چې په مطلب هغه امپلیمنټډ شي نو هغه سیس بالکل نشته دي. یوت پالیسی چې د هغه خودی رو باسه په دې کې چې ډېر ښه سیزونه دي، خو دا خبره خو ډېر ښکلی دي خو چې دا امپلیمنټ شي.
د ځوانانو لپاره یو بل کارکونکي وهین مومن په دې اندې چې د تیرو وختونو پرتله اوس د ځوانانو مسلو ته پام کیږي.
ترشیوی دو دریو کال نه دا یوت والا دا زیاتر پروجیکټس کم دی، دا منګورو غورو نو دا غیغه بجټ پهله 1 کروڑ بیا زو تراله. ترشیوی کال چکم دی 1.5 کروڑ نو هغه شی چکم دی رورو یو قسم دا چنل اسکی لګی دی، سیستم ډیولپ کی لګی دی.
بلخو د ځوانانو او ټولنیزو کارونو فعال سن اجاز وای چې د صوبای حکومت پالیسی کې خی خبري هم شامل دي، خو په دې پالیسی ځوانان خبر نه دي او باید حکومت په دې لړکی هم ګامونه پورته کړي.
د پالیسو معنی په هنه چې دا لک شانت تجربه غواړي، نو دا خبر خو صحیح طریقه دی چې کلم پالیسی اعلان شي نو هغه په اسان ژبه کې، یو غټه مسله چې زمونږ پالیسو د یاد قوانین دا هغه په انګریزي ژبه کې راشي، نو انګریزي زمونږ مورنۍ ژبه ده نه، او نه په زمونږ د رابطې ژبه چې کوم اردو نه هغه ده، نو په دې ژبه کې اول خود دې ترجمه یا ژباړه پکار ده.
فعال سنا اجازه له حکومت غوښتنه وکړه چې د ځوانانو پالیسی ګټه رسولو لپاره پکار ده چې د عمر حد زیات کړ شي. د ځوانانو لپاره بیلابیل کارکونکو مشال رډي تو ویل چې په نوي پالیسی کې زیاتر توجه په هنرونو پکار ده او دا باید یقیني کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو کورم قبایلی سیمه ته د یادې قبایلی سیمه یو شمیر سیمو ته د کډوالو د ستنې دوه لړۍ لنن یعنی ګلډ ودن شروع کیږي. چارواکي وایي دا سلسله به د جنوري تر 2 مینیټې جاری وي. تفصیل تاریخ ورغزینه.
په کورما کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شویو خلکو د ستنېدو لپاره یو ځل بیا نوې نېټه ورکړل شوې ده. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکو تر مخه د بره، منځني او کوزي کورمې هغه کډوال کوم چې په نومبر میاشت کې له ستنېدو پاتې شوي دي، په درنوي خپلو سیمو ته د لیږلو لپاره ورته یوه هفته نوره ورکړل شوې ده. د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وویل حکومت دا فیصله کړې ده چې د کورمې څومره هم بې ځایه شوي کډوال دي، هغه به له 6 دسمبر تر 2 جنوري په دې موده کې ستنولی شي. مجاهد علي وویل که په دې ټاکلې موده کې دغه ځل هم څوک خپلو سیمو ته لتلو پاتې شول، نو هغوی سره به بیا په تلو کې د حکومت لخوا هیڅ مرسته نه کیږي. کم متاثرین واپس پالیسی متعلق شي، هغوی ته د کورنۍ په سر د ترانسپورت په مد کې 15,000 روپۍ سره سره شپږ میاشتو پورې راشن او د کورونو جوړولو لپاره نقدې پیسې هم ورکړل کیږي. که څه هم حکومت دغه اعلان کړی دی چې خپلو کورونو ته په نستنېدو به د سیمې خلکو د کډوالۍ حیثیت ختموي، خو د دې هر څه باوجود د غزل هم د پاړچینار بې ځایه شوي کډوالو له ستنېدو انکار کړی دی. په ایبټ آباد کې میج د پاړچینار سیمې یو کډوال او مشر ملک اتولا مشال لډیو ته وایي تر څو چې د دوی کمی مطالبې دي هغه نوي منل شوي خپلو سیمو ته نه ستنېږي.
حکومت
څنګه رنگون شوی دی څنګه نقصان میلاو شوی دی او نو دوی وجنا پانچ کل کا 35,000 روپے مو ته ملویږي نه ملویږي دا دوره وټ کی شو نه دی مو دوی مخکې لا 100 روپے نقصان نه شوی دی
په 2000 عوام کال کې 600 ډالر ترمنځ نه خطو او په 2010 کال کې د پوځي عملیاتو لکبله د کور مې لایوش مرزایونو څخه شاوخوا 40,000 کورنۍ وتلې دي چې پکې اکثره خپل سیمو ته د سنیدو وروسته 40,000 کورنۍ لا هم په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار ظفر ټاون او دغل تعباد او هغه خلکو چې کورونه د بازار رنګولو سره ختم شوي 13 ورځ په بنو کې لالون وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی کورونه دی جوړ کړل شي. تفصیل عمر دراز وزیر نه.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار ظفر ټاون او درپاخیل سرای نه به کورشو خلکو 13 ورځ بنو کې د یو لاریون د لارې دولت ناغوښتنه وکړه چې میرانشاه بازار کې د دوی شپږ سوه پورې کورونه مسمار شوي یا ړنګ شوي او د کورونو سامانونه یې هم مکمل ختم شوي دي چې ورته د زر کورونه جوړ کړي او د کورونو سامانونو د واپسې نه وړاندې معاوضه ورکړي.
اوران سی دی میر دی میرم شاہ دے بازور تقریبا سش پیش تھا ونا زیوت کری نا چاگا پیش مسمار شوی دی ڈانگ شوی دی چے حکمات تا میشتا پا خپلے خپلے زیبان دے پہلا دا کری نا جوڑ کو او چے کیم کری شی دی میشتا منی نا تا با شوی دی ایگے دا موزار اکڑا شی او میش دے تلے نا مخش دا میشتا دے کری بندی باس وکڑل کو.
زم مولانا قاری محمد رومان وزیرستان و فسیخ و اکثر وشولا در پخیل سروی او ظفر ټاون چې دا په میرمشاه شي خاص علاقې دي نن په بازور شي نو دغه اکثر کرینا ټول ډنګ شوی دي او باقاعده په هغه شي زنا مارکیټینه شری دي وازنه دغه سه پوتی دي هغه دا کرینا سمنی نه ورکتی اور میدان یې پیښیدا نو میزا په وزیرستان شه د زور لایکی چې په میز رحم وشي او میز ته چوکند رو کړی چې تاسو واپس به کیږي میز دا مطالبه ده چه دی میش دی و پسینا مخش مخش دا میشتا ایک واتر انتظامات تا میشتا زرکی وشی چه میش کرینا بلکل عور دی بلکل دستوک نسر ایس انتظام پشن نشتا.
کلامو چه پا دیارا دا شمالی وزیرستان انتظامی مشر کامران افریدی سرا تماس ونی و نو دویو ویل چه واپسی لپارا مخصوص پلان دی چې د هر سیمه خلک به د خپل پلان او شیډول په مطابق واپس تانیږي او د کمې سیمه چې لیول 3 نوي شوي یعنی آخري کلیرنس چې چرته دلته بم یا چاودیدونکي مواد پاتې نوي چې خلکو ته بیا زیان وړوي تر هغه د هغې سیمه واپسي نه کوي او میرانشاه بازار ظفر ټاون در پاخیل سرای او داسې نورو لپاره ارزی شیلټرو یعنی د اوسېدو ځایونه جوړوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د لادرک کړل شو بلوچستانو د حقونو لپاره کارکونکو وای په دغه صوبه کې اوس هم خوښه 15,000 کسان لادرک دي خود ورکو کسانو د پلټنو لپاره د حکومتي کمیشن مشر د غشمیری ردوی. تفصیل انیس اجمل په دې رپورت کې.
په بلوچستان کې د لادرک کړل شوو بلوچانو لپاره کارکونکي قدیر بلوچ وایي چې په صوبه کې شاوخوا 15,000 کسان تر اوسه لادرک دي خو د پاکستان حکومت دا شمیرې ردوي. قدیر بلوچ وایي دوی د پاکستان حکومت ته د ټولو لادرک شوو کسانو د نومونو فهرست ورکړی دی خو د دې باوجود حکومت د لادرک کسانو شمیرې کمی یادوي.
شروع کرے گی ان شاء اللہ تعالیٰ درمیان تقریباً 35,000 یعنی 15,000 کسان ہیں لاپتہ بھی
د تیرکل پاورس تلا درک کړل شو کسانو د پلټون لپاره د کمیشن مشر جاوید اقبال د سینټ سټینډینګ کمیټه غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې یوازې شپږ نوي کسان لا درک دي او کچر ته په دومره لوی شمیر کې خلک لا درک وي نو د ورکو بلوچانو لپاره کارکوونکو ورته د نمونو فهرست ولې نه دی ورکړی. دغه سی په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کاري ډلې په رپورټ کې ویلي وو چې د صوبایي حکومت تر مخه په بلوچستان کې سل کسان لا درک دي. دا چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارې د لادرکه کسانو د شمیرو په اړه حقایق څنګه راټولوي، په دغه صوبه کې د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي دوی د لادرکه کسانو د کره شمیرو معلوماتو لپاره یوه جلا څانګه خلاصه کړې ده. نوموړی زیاتوي له دوی سره تر اوسه شاوخوا د اویا لادرکه کړل شوو کسانو نومونه درج شوي دي. بلخوا د بلوچستان چارواکو محمد علي تالپور وایي په بلوچستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو په اړه د حکومتي چارواکو د ناسمو ګډ وډو بیانونو له وجې پر حکومت اعتبار نشي کېدی.
د پاکستان حکومتونه تل بے باوره پاتې شوي. دوی هغه خبرې کوي چې کومې ورته مناسب ښکاري. سمود وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف لباما قدیر سره په ملاقات کې ویلي وو چې موږ ته د 2016 کسانو معلومات راغلي او ډېر زر به خوشی کړل شي. دغسې په 2015 کال کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب شیرپا ویلي وو چې له موږ سره 4000 کسان بندي دي. د دې کال په پیل کې د بلوچستان د کورنیو چارو سکتر ویلي وو چې 2000 کسان لا درک دي، نو هغه کسان او شمیرې چیرته لاړې؟ په یو هیواد کې چې دومره زیاتې وي خلک اوچت کړل شي او څوک یې اف آی آر هم نشي درج کولی، نو هلته به څوک د لادرکه تن سری کارډ وساتي.
د لادرکه کړل شوو کسانو د پلټنو لپاره د کمیشن مشر ویلي د صوبو د لږې همکاري او د فنډس کمی باوجود هم په تیرو 15 کالونو کې د شاوخوا 2400 د پاسه لادرکه کسانو فیصلې شوي دي او د نورو 2200 اویاو کسانو اوریدنې دوام لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي. اوس ته خبرونه په دې برخه کې ورزو درګای ته د وطن شاعر او لیکونکي او ادیب ډاکټر خالق زیار صاحب نن د دې فانی دنیا سترګې پټ کې د ژوند په اړه باندې زمونږ همکار سراج جهیر دا رپورٹ برابر کړی. ستاسو پام ورته کړو.
د پښتو ژبې نامتو شاعر ادیب او ژباړه کوونکی ډاکټر عبدالخالق زیار نن سحر د زړه د دورې له کبله د دې دنیا سترګې پټې کړې. نوموړی په کال 1955 کې د درګۍ په سید دره جوړ کلي کې د صاد ملک خان کره زیږېدلی و او د رسمي تعلیم وروسته یې له کابله د ډاکټرۍ سند ترلاسه کړو او د درګۍ په سرکاري روغتون کې به یې خپله دنده ترسره کوله. ډاکټر عبدالخالق زیار دا خاوره دا خلک د پښتو بغاوتونه او مات سانګونه نومي کتابونه له نورو ژبو ژباړلي وو او تلوسي نومي د شاعرۍ کتاب یې چاپ دی او خپل رباب خپل نغمه نومي کتاب یې کمپوز شوی دی او چاپ ته تیار وو. د ډاکټر خالق زیار ملګری او د پښتو نامتو شاعر رحمت شاه سهیل مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د پښتو یو لوی مبارز وو او د قومي وحدت لپاره به یې په تقریرونو او د شعر او نثر په ژبه هم پوخه خوروله. د ده په وینا د خالق زیار مرګ د پښتو قام او پښتنو لپاره لوی زیان دی.
لوی سړی وو، ډېر لوی کار یې کړی دی، ډېر خدمت یې کړی دی او ترجمې یې کړی دي، شاعري یې کړې ده. ډېر عالم فاضل سړی وو، معاشرتي سړی وو. زما په خیال کې د پښتو ژبې دپاره د دې قام ولس دپاره کافي لوی زیان دی. هغه په ذهن کې ډېرې خبرې وي او ډېرې منصوبی وی چې زبدا کوم دا کوم دا لیک د لیک په حواله ډیر راهنمایي هم خلکو کړی دا ډیر خواري خلکو سره کړی دا ډیر خلک پیدا کړی متوجه کړی وطن ته کام ته خاورې ته ژوند ته نظریاتو ته او سطح سطح ډیر لوی کار کړی دی.
مشال ریډیو چې د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې مشر او شاعر ادیب عباسین سبزی نه د ډاکټر خالق زیار د فن او شخصیت په حق لو پختل نو د هغه ویناوا
ډاکټر عبدالخالق زیار د خپل اولسی مرام نه ډېر ښه خبرو او د خپل قومي سیاست په اړه هم ډېر ښه ګټور لیکونه او ګټور ویناګانې کړې دي. زه دا ګڼم چې داسې خلک چې دي دا حادثې او وختونه جوړوي په خپله باندې نو د دې دغه کمال دغه هنر چې هغه اوس په کشرانو کې نه ښکاري نو په هغه کې ډېر په ښکلي ډول ښکارېدو او ډېر بشپړ انداز کې هغه د خپل قومي مرام لوري ته ګامونه اخیستل په شعر کې هم او په تقریر کې هم.
د ډاکټر خالق زیارت جنازی منز بنن مازیګر سلور بجې د درګې پسې درج یوړ کلی کې ادا کیږي او هم هل تبا خپل پلارنی ادیره کې خاورو ته سپارلې شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سو یویش په لنډو سپو 2113 13,530 13,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل.
د پاکستان چارواکي وایي د چین سرخر بیجینګ کې بعد راتلونکي زیارت په ورځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د ګډې همکارۍ د کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د منصوبه بندۍ او پرمختګ وزیر او د سلورو واړو صوبو اعلی وزیران ګډون کوي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په سوابه کې د یوې جلسې پر مهال ویلي دي چې وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د ټولګوندي سي غونډې وعده پوره کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اسرائیل د پخانی دفاع وزیر د بیان وروسته د هیواد ته د اټومي برید ګواښ کړی دی. د اسرائیل د دفاع وزیر وضاحت ورکړی چې ای ډبلیو ډی نومي خبري ادارې د دې هیواد د دفاع پخانی وزیر موشي آلون په حواله هغه څه خبره کړې چې نوموړي نه دی ویلي. ای ډبلیو ډی ادا کړې وه چې موشي آلون ویلي که پاکستان شام ته ځمکني ځواکونه واستوي نو اسرائیل به پاکستان په اټومي برید ختم کړي. پاکستانی چارواکي وایي د خیر سګالی د جذبې تر مخه 220 هندي کبنیون کې خوشي کړل چې دا راس د دواړو ګاونډي هوادونو ترمنځ کړکیچ کم کړل شي. پاکستانی چارواکو پرون رسنو ته ویل دغه کبنیون کې تر ورځ کراچۍ له جیل څخه خوشي کړل شو. په کابلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د کرمی جنسینا بې کوره شوي خلکو ته د ستنېدلو لپاره نور یو هفته وخت ورکوي چې له نن یعنی ګل ورځې نه شروع کیږي او د جنوري تر 2 نیټې به جاری وي. خو د کرمی جنسې زیاتره کډوال وایي چې تر څو په سیمو کې امنیت نه وي ټینګ تر هغه خپل کورونو ته نه ستنېږي. پرون په پنجاب او اسلام آباد په جنوب کې د لوړې لبجې د ګاډو ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او ګڼ شمېر ژوبل دي. د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې د دغه ولایت د امنیتی دفتر مشر یو موټر پر موټر ځانمرګي برید شوی دی. د هلمند د والی بیان عمر زواک نن مشال ریډیو ته ویل چې په مرکز لشکرګاه کې د دغه برید په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او درې نور زخمیان دي او د امنیتی دفتر مشر سمنوال ګلی خان ته زیان نه دی رسیدلی. نن پروس کې داغي پوسی الوتکې د حادثې په حق لا پکامي کچا ویر المنسل کیږي چې تیر ورځ په تور سمندرګي کې ورسېدلی و او پکې د چارواکو په وینا سوار ټول 29 کسان مړه شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یعنی ساجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او اوس وخت راغلی دی د ونیزو خبرونو مشالونه او سولې پر لور. د پړومبي سر کې به تاسو مشالونه خبرونه اورئ. د نن په مشالونه خبرونه کې د سره د ثوابه مانیری د نوموړي خدای خدمتکار فردوس خان کاکا په جون او مبارزه د مونږ همکار شاهین بنیری معلومات شریکي. د دې خبرونه پس په دویمه نیمه کې به تاسو د بشیر غواخ جوړه شوی خبرونه د سولې پر لور اورئ. نو راځي چې اول وورو مشالونه.
ستړي مشه وردونکو شاهین بنریم او د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتګار فردوس خان کاکا د ژوند او مبارزې پاړه د هغه د زوی نعیم خان سرغږیږو. نعیم خان او یا کلندې د پېښور پوهنتون په سیاستیاتو کې د ماسترۍ ډیګري اخیسته ده. د باچا خان د مبارزې پر وخت د خپل پلار سره ډیر نږدې وخت تیر کړی دی او اوس هم د ثوابې په مانیری کې د خپل پلار نیکه په حجره کې د ځوان کول سره د باچا خان او دغه د ملګرو په مبارزه او قربانو مجلسونه کوي. نعیم خان وایي دغه د پلار د باچا خان سره ډیر عقیدت او اولاد اتم ټولګي طالب علم وو چې د برتانوي واک چارواکو جیل ته چولی وو. هم دغه پیښې هغه د باچا خان فکر او فلسفې ته نور هم نږدې کړ او بیا یې د خپل ژوند لویه موده د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره د مبارزې نه زار کړه.
خپل سیاسي ژوند کې هغه په کیریر کې هغه د ټولو نه زیات پولای کړ. د پاکستان د جوړېدو په وخت کې دا ډېر زیات خلک دین دا انګوان دی وجل خدای خدمتګاران دی وجل زما والد فکر پیدا اجرتیان راولېږل پاتې په لار راتلې نو زما والد سره ته غلمو په خیر علي هغه د هر چا ته دې غلمې وي یقینې چای در باندې څوم نو په خوا خوا چا جوش کې به چای وه په ټانټو به پخېده او په سپیاکو به پخېده لږ وخت واغسته نه هغې کې ډکه په لګو اچای ولا راوړو نه چا جوش کې چای پی اوس کوله دا اجرتیان تر دې ځای نه روان چې مچانه تپوس کې تېرې دلته کې کوکو څوک دی نه هغې وتې جا تا باندې چا اوس کولېم دا کوکو کنه
فردوس خان کاکا ته به خپلو خلکو د مینې نه کوکو ویل او د هغه به یې ډیر احترام کاوه. هغه نه یوازې دا چې د باچا خان په فکر او فلسفه پوه و بلکې د دغې ټولو اصول یې په خپل ژوند کې عملي کړي هم و. نعیم خان وایي پلار یې ټول عمر د زغم او برداشت تبلیغ کړی دی.
دغه دوران کې یو خو ډله پربو سرګرځه خپل خدای خدمتګار ګارډ پروټیکټ نه پاله چا وته وی چې کوکو دا سړی ته مونږ مانیار و خو عجیب ته مونږ ځان ضروري راځه چې له غونډه دې موږ ضروري شو کنه هغه ته نه بچي دی زمه ته چا ضرورم او نه ته چا کمزور یم چې ضرور چې په هر چا ضرور شي نه ورځ داسې راشي چې دوم کمزور شي نوران کمزور کول نه غواړم نه ځکه زه ضرور کېږم نه پنځه څلوېښت کاله د هغه د مرګ وشو نن هم چېرې کلي کې راشي او لږ ایج سړی وي نو د هغه د محفل او د هغه هغه خبرې چې نن تېنه اقوال یم لویه خبره خو به نه کوم خو اقوال تېنه جوړ شوي دی خلک یو بل سره چې کوکو به فلاني ته دایې بیا هغه مبارزې تر دې حده پورې شروع کړي چې په هغه هغه کې نو ته بچي یادو نو ته کور یادو نو ته زنانه یادې.
فردوس خان کاکا د خدای خدمتګارو په هغه سترو مشرانو کې شمیرل کیږي چې د خپلې مبارزې په لار کې خپل هر څه قربان کړی وو. نعیم خان وایي پلارې د خپلې مبارزې له کبله وړومبې د برتانوي واک او بیا د پاکستان جوړېدو وروسته د ملک په بیلابیلو جلونو کې د خپل ژوند ولس کاله او شپږ میاشتې تیرې کړې دي.
یو په ګرځه کمره وه نو شا مدن به دغه کلف کړې وه بنده کړې به وه حکومت یې وخت زمونږ یو دوه بسونه او چې دی به په جیل کښې نه به ولاړو په تاڼه کښې او چې دی به راغې نه هغه دوی نیلام کړ نو دا یو ډېر لوی داستان دی د دغه د پورې او اوولس کاله او شپږ میاشتې تاریخي جیل هغه تېر کړی دا ډېر لوی شان دی.
د باچا خان د نور ملګرو په شان فردوس خان کاکا هم د حکومت د کرسۍ شوقي نو هغه د خپل خاورې لپاره ازادي غوښته او خپل ولس د علم او پوهې په لار روان لیدل غوښته. هم دغه وجه وه چې کله ورته په 1908 کال کې د ګوند لخوا د انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړل شو نو د ځان په ځای خپل بل ملګری ور وړاندې کړ. نعیم خان دا کیسه صدا سي کوي.
چلا الکو نو هغه ټیکټ هغه داسې وکړو چې نه ټیکټ نه اخلم پخوا دا جوړ کړي خو دېښې مزار وو ټیکټ نه نه اخیستل هغه ټیکټ هغه دغه سیدا عبدالعزیز خان له ورکوي اکه عبدالعزیز خان الیکشن وکړو د ریډي نامي ګرانی شخصیت او هغه صاحبزاده عبدالکلیم ده شکست ورک زما والد سید فردوس خان تا بیا په 1970 کې دین هغه اډوبین نوم دغه په مقابله کې چا پیښ نه ک یونانی مسلی دغه په حق کې فیصله وشوه او یو نوم پیښ شو او هغه دغه و دا هم یو د ریکارډ خبره ده چې داسې دي الیکشن به چا نه لیدلی چې زما والد صاحب په بیمارو په کټ کې هغه چاته ګاونډي ته هم د ووټ لري ویلي بیا د خپل مقابل امیدوار په ډډو لټونه هغه واغسته
نعیم خان وایي کله چې باچا خان د خدای خدمتګار تحریک په لومبي دور کې ثوابه تراتلو نو د هغه پلار ورسره په رسمي توګه ملګری شوی وو او د دغه تحریک په لومبنۍ مبارزینو کې شمیرل کېده. نوموړی زیاتوي پلار به د خپل سیاسي فکر په لاره کې د هر چا نه وړومبې جیل ته ته او تر ټولو وروستو به بهر راوته.
باچا خان په لومبنۍ ځل کې کله ثوابه تراتلو په سالم ثوابه ذلت یو سړی و چې د ادینا شهزاده خورشید نوم یې هغه ریشي وکړه دغه وخت باچا خان تحریک چیانه پېژندي چې باچا خان تحریک څه دی او کله چې په 1929 کښې راته نو زما والد صاحب د هغه بیا ملګری شو او د هغه د باچا خان پاتیکاب کښې زما ګوند او جدوجهد کښې هم ښه ذکر شوی دی. بل احمد کاکا چې په هم په خدای خدمتګار یو کتاب لیکلی دی هغې کښې هم زما د والد صاحب ذکر شوی دی. دغه وخت یې 1929 کښې خدای خدمتګار په ابتدایي دور کښې و او په 1930 کښې دا ښه برابر بلوم کښې او 1934 کښې خدای خدمتګار تحریب چې دی دا بیا بالکل په پیټ ته ورسېده.
فردوس خان کاکا د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې وروستو په دواړو دورونو کې په بند محکوم شوی دی. ډېرې سختۍ زغملې دي خو د هغه سره د هغه په کورنۍ او بال بچ هم ډېر تکلیفونه تیر شوي دي. فردوس خان کاکا به د ژوند په آخري دوره کې په خپله حجره کې ناست و. د کلي ځوانان او مشران به ترې راټولو او د هغوی سره به یې په سیاسي او قامي موضوعاتو بحثونه کول. نعیم خان وایي د سمودې لپاره ناروغ و چې کله وفات شو نو د سیمې په تاریخ کې یوه لویه جنازه شوې وه او باچا خان او ولی خان په خپلو لاسو خاورو ته سپارلی و.
بیمار شو تقریبا 10 میاشتې په بولتنجاد شو. یوه ورځ ارباب روان خدای ر وبخي هغه وخت د اسمبلی سپیکر و راغی ما ته یې وویل لنډیانې تاسو میډیسن څنګه کړی ماجي میډیسن واخلي او درته ورکوو. نو زما والد صاحب ته یې وکړو چې ته خو انټایټل یې نو تاسو خو هر څه فري وي. ما ته یې څه داسې بل کاغذونه را وړه هر څه برابر که دوایم یې خو بد او حقیقت دا دی چې موږ هغه وخت کې لږ ډېر د خوارۍ په پوزیشن کښې وو. کاغذونه مې تیار کړي دي او چې مې تیار کړي نو اوم ویل ارباب چې ده کو راته یې ورکړه نه یې والد صاحب مې په دستخط راواله چې زه راغلم بیا بولټن بلاد ته نه والد صاحب ته مې ویل ماجي په دې دستخط ته دم ما ته یې دا بچې څه جوړې ما دا ستاسو مخکې یا بل ډېرل ارباب صاحب ونه ته خپل راوړه ته انټایټل یې تاسو ته به هر څه چې دی دا فري مې راځي یعنې زه څه وکړم ما ته یې نه دا دستخط وکړه وې نه بچې چې زه دستخط وکړم نو دا به د اسمبلی په ریکارډ باندې را شي چې اسمبلی په ریکارډ را شي نو به چې فردوس خان خدایي خدمتګاري ډېره پراکو ده چې اوس لږ وسې ورسېدم دې د حکومت که د خپل ځان علاج هم د حکومت په پیسو باندې کوي دا نه کړو چې په کمره دې سا ورکوه نو موږ فی ورسو ته لیپې نلر اتفاق سره زموږ د کلي نه دوه کسان راغلي وو نو چې هغه زموږ په حالاتو پوه شو نو یو چې دی نه امبولینس وکړو نو پیمنټ یې امبولینس ته وکړه او یو چې دی موټر وکړه نو هغه پیمنټ هغې ته وکړه. نو زموږ بهر خلکو ته پته وه دن نه پته نه وه چې دی یو سړی د اسمبلی ممبر دی په دومره لوی هدر یې دومره لوی عزت یې دی خو مالي حیثیت یې دا دی چې امبولینس پیسې ورسره نشته.
اوریدونکو دغه وا زمونږ د نن خپرونه را روانه اونۍ به د عدم تشدد د تحریک د یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله په امان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د سولې پر لور.
پښتنو سیمو کې له نږدې څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې روانې دي. د څېړونکو په خبره دې جګړو د خلکو پر نفسیاتو یا روحیاتو ډېره اغیزه کړې او هغوی یې سخت دریځۍ خواته بیولې دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې د سخت دریځۍ د وجوهاتو او مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوو. زه بشیر ګواهیم، هرکلی مو کوم. ډېر پوهان په دې باور دي چې په پښتنو سیمو کې وروستیو جګړو سخت دریځۍ ته وده ورکړې ده او د خلکو ترمنځ یې نفرتونه ډېر کړي دي. ځینې خلک په وړو خبرو جنګونه کوي او د خلکو وژل روا بولي. دا په دې معنا ګڼل شوی چې ځینې خلک د زغم حوصله نه لري او د خبرو له لارې د مسایلو د حل په ځای د تشدد په کارولو خوشحاله دي. څېړونکي ډاکټر فرحت تاج چې پر طالبانو یې د ناروې له یو پوهنتون څخه پی ایچ ڈی کړي یو کتاب یې لیکلی، اوس په پښتنه ټولنه کې د سخت دریځۍ په اړه یو کتاب لیکل غواړي. فرحت تاج د خپل نوي کتاب لپاره څېړنې پیل کړې دي. دا هغه سره مو په همدې اړه مرکه وکړه او په سر کې مو ته پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم یوازې روسي جګړې پښتنه ټولنه کې د سخت دریځۍ د زیاتولو باعث شوي او کو نور وجوهات هم شته دي؟
ظاهرا دا ښکاري چې دا افغانستان کې دا جنگ شروع شو روس خلاف، او ټول دا مغربي ملکونه هم شو، پاکستان هم شو، سعودي شولو، دو چې دا نو یو خاص اسلام یو خاص رنگ یې هغه کړلو، پرمختګ یې ورته ویل کړلو. نو ریډیکلایزیشن هغه نه شروع شوې، مدرسې جوړې کړلې قسمه قسمه، او پورا د افغانان حکومت کډوال راغلی پاکستان ته، یغو خو پورا نسل په دو مدرسو کې یو قسم ته غای کړو، سخت دریځ یې کړو. خو دین علاوه لکه دا د ریاست پالیسی په نتیجه کې دا شوې ده. خو دین علاوه که تاسو هغه وګورئ کنه د پښتنو د خپل کلتور چې دا دیکن دا یو دا مسله شته ده چې دی خلک د اسلام په نامه باندې پورته کول ډیر آسانه خبره ده. یعنی دو ته چې د اسلام نامه واخلي بس باید دو دماغ ورک شي. دا مسلمانان صرف میو که نور هم دي، نور هم دنیا کې مسلمانان دي. تاسو ترک مسلمان ته وګورئ، آیا هغه په اسلام په نامه باندې داسې فوراً لیونی کیږي؟ ایرانی مسلمان ته وګورئ، نور مسلمان دي که نه، دا موی داسې ټیکا ولې اخستی ده؟ دغه سوال متزان نه تپوس کول ده.
نو دغه سوال ته جواب څه دی؟
مونږ ولا ټرایبل اسلام دی که نه، هغه نه مونږ یا روتی نه یو. لکه دا تا ټرایب وي قبیله دی که نه، هغه پسې چا خبره وکړه نو بس تا هغه دې تا بس تربور شي. دغه دی هغه باندې ورته ګورو، یو ټرایبل اسلام په نظیر باندې ګورو. د سکولونو کې کوم نصاب پاکستان کې خیال کیږي، نو دا خو مغه اسلام د هندو سره تا ته نفرت ښیي، ښځې چې دا هغه درته کم حیثیت ښیي، په مغرب سره درته نفرت ښیي. نو دغه شی لږ هغه کول په کار ده، د ټرایبل مایند سیټ نه به مو بار راوځو. اوس به مو خبره کوو د بشري حقوقونو خبره کوو، د ښځو د حق خبره به کوو، دا خبره به کوو چې دا نور مذهبونه چې دي د دو به احترام کوو. څرنګه په ما خپل مذهب ګران ده، په دبل مذهب ګران ده، او چې کوم اسلام کې نه نه چې کوم دا فرقی دي، دا ټولې به مو منو او د ټولو به عزت کوو. که موږ په دې انداز باندې سوچو کنه بیا مو د ټرایبلزم نه ورو راوځو. او دا ذمہ داری د مور پلار هم ده، او د ټولې معاشري ذمہ داری ده، د هر چا. دې کې پښتانه پکې بالکل رست پاتې شوی دي.
تاسو څنګه ګڼئ چې قوانین چې دي خصوصا په سوشل میډیا باندې یا په انټرنیټ د لار نه چې خلک سخت دریځ کوي، د دې د مخنیوي لپاره قوانین څه کوي شي کنه؟ دې کې به نور داسې کارونه پکاري چې دا غي د لار نه په ځوانانو کې د سخت دریځ خواته تک چې دی کم شي.
دا غته دا د انټرنیټ چې دا یا سوشل میډیا دا کنه، دا خو د سده کلاوه دنیا ده. دې کې خو هر خبره کېږي پکې، او د دې فائدہ هم شته خپل او نقصان هم شته. قانون سره د کومې طریقې سره پاکستان کې څه کېږي نو دا خو لکه څنګه تا وویلو کنه چې خپل مخالفین پر راګیري، او یا بیا د ریاست پالیسی دا چې مولانا طارق جمیل ته ور باندې پرمختګ ویر کم، نو بس به مولانا طارق جمیل خلاف چا خبره وکړو هغه به پکې راونیسي. نو کدی لپاره کېږي دا خو بیا غلطه ده. خو سوشل میډیا یو ښه فورم ده، او ما خیال کې چې باندې خو قانون نه غننه ده په کار، او دا سوشل میډیا فورم استعمالی دی شي خې طریقې. خو دا سوشل میډیا نه علاوه ډیره ضروری خبره ده چې اون د ګراوند په ځمکه باندې څه داسې اکټیویټی وي. که تشه په هوا کېږي په ورچوئل ورلد کې په سوشل میډیا کېږي که نه په انټرنیټ، هغه خو ما فائده به ضرور وي، خو ما نه ته خیال چې دوره فائده به نه وي. مثلا لکه دا سخت دریزي خلک دي که نه، دو اوس مخکې دي ویلې مخکې دي دو په سوشل میډیا موجود دي، په انټرنیټ کاروایی کوي، خو د پزمکه خو موجود دي کنه، مدرسې هم شته دي او تنظیمونه هم شته دي او تبلیغونه هم شته دي او هر څه شته دي. نو هغه ځمکه باندې موجوده چې کوم دو کار کوي هغه او سوشل میډیا دا دوړه چې ملاو شي نو دو د پاره دا ډېر ښه ده. نو دغه شانتي د دې سخت دریزي په ضد کې چې کوم خلک کار کول غواړي هغه ته به څه څه اکټیویټي په ځمکه باندې خیال پکار وي.
کله یو خوا وسلوال ډلې سوشل میډیا یا ټولنیز مطبوعات د سخت دریزې رواجولو او ملګرو زیاتولو لپاره کوي، نو بل خوا ګڼ پښتانه هم په مسایلو د بحث په خاطر بلابل ویب سایټونه استعمالوي. دوی وایي ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر نه یوازې د معلوماتو رسولو لپاره ښه ځای دی، بلکې د سخت دریزو مخنیوي او په مسایلو آزاد بحث هم پې ښه په خلاص زړه کېدای شي. په ټولنیزو مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډیر کاریږي. د شمیرو تر مخه پاکستان کې خواوشا 15 میلیون او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کاری. پېښور کې مدني فعال او د ټولنیزو رسنیو کارونکي سنا اعجاز وایي فیسبوک او ټویټر یوازې د ملګرو سره د ټوکو ټکالو او اړیکو پاللو ځای نه دی، بلکې د جګړو د مخنیوي لپاره هم په ډیره ښه طریقه کاریدلی شي.
دوستانه او ملګرتیا سره شروع شو، بلکې موږ د امن او د رغه خبرې هم په دیوانه کولی شو. موږ خپل پیغامونه د دې د لارې هم رسولی شو. دې ټول نه مهمه خبره دا ده چې دی وخت په دنیا کې چې په کوم ملکونو کې د امن مطلب امنیت پکې نشته، د څه خبره پکار دي. نو هلته چې کوم دا کار زیات خصوصي شي، لکه دغه پاکستان مثال ورکم، لکه افغانستان مثال ورکم، دې کې ځوانان د دې ښه استعمال هم ډېر زیات داسې خلکو ته د انسانیت څونه مهم دی، د انسانیت د لارې موږ خلکو ته ښه پیغامونه شو او د امن لپاره څنګه کار کولی شو. لکه داسې خبرې چې هغه کې موږ د مذهب د رنګ او نسل د د مذهب او سره او سره د قومیت د دې نه بالاتر د انسانیت لپاره څه خېږي کار کول. د سولې پر لور
اجمل ستانکزی پر فیسبوک د خپل توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی. هغه اکثره وخت مذهبي بحثونه کوي او کوشش کوي چې خلکو ته وایي چې د مختلفو شیانو په اړه پریکړې د منطق او عقل په اساس وکړي. دی وایي ټولنیزو مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره له ټوپکه راګرځولې دي.
مونږ باید هغه افراطي نظریه چې خلق دی نفرت کولو ته، خلق دی جنگ کولو ته هڅوي، دغه باندې مونږ باید لیکلو کو تر څو چې مونږ دغه افراطي نظریه کنننګو، دغه غلطه ثابت نه کو. نو دا شیان به وي، دا مشکلات به وي، ځکه خو زما لیکنه ډیری وخت د همدغې نظریه په ضد دي، د افراطیت په ضد باندې دي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. که څه هم له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې طالبانو د خپل حکومت په مهال انټرنیټ بند کړی وو او په تصویرونو بندیز وو، خو اوس یې د خپلې پروپاګندې لپاره ګڼ ویب سایټونه جوړ کړي دي او فیسبوک هم ډیر کاروي. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګري پیدا کړي، خو د پخوا په پرتله یې خلک اوس ډیر تبلیغ کولو ته نه پرېږدي. دلته وسلوالې ډلې نشي کولی چې یو کس په اسانۍ په نښه کې، ځکه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالونکي کولی شي په بدل نامه لیکنې وکړي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو پراخوالي سره اوس سخت دریزې ډلې نشي کولی چې د خلکو د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابرسېره کولو څخه مخنیوی وکړي.
ورو ورو دا میدان د شو چې اوس طالبان یا داعش یا نورې افراطي ډلې نشي کولی چې زیات بدلون راولي، د خلکو په فکر کې یو خو غټ غټ دلیل چې خلک نه غواړي د افسریت خلک نه غواړي ترهګرو سره ودرې یا دوی ملاتړو کې دا دی چې ترهګرو عمل ګوري اوس که چېرته ځان وژون کې بریدي یا حمله وکړي بېګنا خلک پکې ووژل شي نو دغه دا خبرونه سي خواله رسنۍ مثلا فیسبوک ته راسي دا ډېر ډېر زیات خبرېږي خلک یې لولي د خلکو فکر بدلېږي ورسره بل بهرنۍ ریښې دي سي د دوی ورسره تړلې دي یا دوی ریښې په نورو هیوادو کې دي بلخصوص ګاونډیو هیوادو کې نو دوی خلک چې دا خبرې ویني دا لیکل ویني نو دوی نه نفرت ډېرېږي د سولې پر لور
اوریدونکو د ټولنیزو مطبوعاتو ارزښت لدې هم معلومیږي چې د نړۍ نږدې ټولې دولتي او نا دولتي ادارې فیسبوک او ټویټر پاڼې لري. جلال آباد کې لیکوال نومان دوست وایي په خوابه چا د غلط کار په اړه لویری خبرې نشوي کولی خو اوس حالات بدل دي او فیسبوک خلکو ته د سپینو خبرو کولو یو چوکاټ برابر کړی دی.
ما یو پوسټ په 2014 کې کړو والته منځري په ډیره سخت ځسې نیوه سره و ډیره قوي نیوه کوي هغه مې سوره د وروسته سوره د مخکې بیا شریف ته هغه ملګري په بیا تبصره کړې وه ولې د هغې تبصرې د دې تر تبصرې تر منځ ډېر زیات تفاوت دی یعنې دومره دا معنا چې دومره غټ او زغم پکې راغلی او چې که دواړه تبصرې سړی مقایسه کېږي دوه کلونو سره کېږي چې د سړي څومره تغیر یې کړی وه زما زیات فوکس هم همدا ده چې څنګه په خلکو کې فرض کوم د وطن دوستۍ جذبه پیدا کړم څنګه د جګړې نه څنګه د لور تاوتریخوالي نور فورم څنګه دې کې څنګه پیدا شي څنګه هغه مسایل ته په نوې شکل باندې راوړل ما سي دغه جګړو دي وحشتونه دي په څومره تاوان رسولي دي ولست څومره تاوان رسولي اند کې باید خلک یې خپل پیدا شي تر ډیر هغه پورې دا پروسه هغه د تاسو انتظار ده نتیجه برالي خلک ورورو لسیږي خلک ورورو پیدا دي مثلا هغه اشخاص چې موږ سو کال مخکې په مقابل کې غږ نو څوک پورته کولای کا حتی دې غږم کړه د مرګ له خطر سره مخ کیدلو اوس ورو ورو خلک اعمال او کارنامو خبرې دي ورو ورو سره دا خبره مانی ورو ورو د خلکو مسلې وطن تزت دي د وطن تزت باندې فاتح شوی دي لا غونه مخ ګرځي ستا خبره اوري د سولې پر لور
کتا سی فکر کوي چې پر فیسبوک او ټوئیټر پانو یو څوک یا کوم ډله تشدد خبري او خلک جګړو ته هڅي نو رپورت کولای شي. رپورت کول دا سی وی چې تاسو د فیسبوک یا ټوئیټر یا بل هر پانه چې کاروي ادارې سره په تماس کې شئ ورته وایس چې په دغه دلیل غواړي دا پانه لری کړي. او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي تر بل هفته در سره زه بشیر گواخ مخخه کوم خوشاله اوسئ.
ಜಂಗ್ರಾವಳೆ ಪದ್ಮರಜಿದ ಜಂಕೆ ಕೋರ್ ಕಲೆ ಪಾಯ್ಮ